لاس په چشوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شي برسا سو قربم السلام علیکم. لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو لخوا د ازادي راډیو او د امریکا شغ آشنا راډیو د نشاطو بندول وخندل. نوموړي پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانان اړتیا لري چې خپلواکو رسنیو ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نیټ پرایس هم په یو ټویټ کې ویلي چې متحد ایالات په پراخه کچه خپلواکو رسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي. هغه ویلي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکا شغ راډیو او ازادي راډیو د نشاطو بندول د هغوی د ظالمانه اقداماتو په اوږده فهرست یو بل هم زیاتوي. نیټ پرایس زیاته کړه چې د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې خپلواکو خبرونو ته لاسرسی ولري. طالبانو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا شغ راډیو د اف ایم او ای ایم څپې بندې کړې چې دواړو راډیوګانو به څلورویشت ساعته پرې خپرونې کولې. خوشموش او د امریکا شغ راډیو خپرونې پر نورو ټولنیزو شبکو سربیره پر لنډو څپو دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په کابل کې د پاکستان پر سفارت پرونی برید په کلکه وخانده. یوناما په یو ټویټ کې د دغه برید ټپیانو ته د عاجل روغتیا د هیلې ترڅنګ ویلي دي چې ډیپلوماتیک ماموریتونه د نړیوالو قوانینو له مخې خوندي دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت هم په یو ټویټ کې د پاکستان پر سفارت د برید په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او هغې په کلکو ټکیو خندلی دی. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، د پاکستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه یو پاکستاني ساتونکی سخت ټپي شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وای په دایکنډي ولایت کې یو زرو وسو کسان پر کارونو ګمارلي چې د کار په بدل کې به پیسې ورکوي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې دغه کسان به د سړکونو د ترمیم او رغونې کارونه مخته وړي. د کډوالو ادارې ویلي چې دایکنډي ولایت چې سږ کال سیلابونو ویجاړ کړی اوس پکې واوره شوې او د دغو کسانو ګمارنه به له دولس زره کورنیو سره مرسته وکړي چې له سخت او اوږده ژمي څخه روغ ووځي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. د میترو کولیبیا سی این این تلویزیون ته په مرکه کې چې پرون خپره شوه دا خبره هم وکړه چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله، خو اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیبیا بیا وویل چې د په دې تړاو له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به دا لویه مرسته وي چې دا توغندي ور وسپارل شي. تر اوسه په دې اړه نه د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته پیټریاټ توغندي ورکړي. د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه یا او استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره یوځای شول چې د روسیې د تیرو لپاره ځانګړې بیه وټاکي او یو بیرل په شپېته ډالره وپیري. دا هیوادونه وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکې سرچینه محدوده شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې دې موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به یو بیرل په شپېته ډالرو اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادو تایید ته اړتیا لري، خو اټکل کېږي چې دا به تصویب شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې، پاکستان وایي په کابل کې د دوی پر سفارت تر برید وروسته خپل ډیپلوماتان نه باسي. د اسلامي حزب پر دفتر د پرنوی حملې د برید کوونکو په تړاو د دې ګوند له یو بیان سره شهیدلی و.
دا بریدګر اجیر جنګیالی ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنان لخوا لیږل شوی.
یوناما وایي افغانستان باید د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې درناوی وکړي. د فوټبال د نړیوال جام په اړه به هم واوري.
د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې لمنځلو وفات کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل پرون د دوو حملو شاهد و. په یو کې ظاهرا پخوانی جهادي مشر ګلبدین حکمتیار په نقشه شوی وو او بل یو هم په کابل کې د پاکستان د سفارت په شارج د افیر وشوه. ګلبدین حکمتیار او د پاکستان شارج دفتر ته په دغو حملو کې زیان نه دی رسیدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته مرجوب لا اوشته ده. د پاکستان پر لومړی ډیپلوماټ دغه حمله یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې له خپلې خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو مخه ونیسي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې نه لري چې په کابل کې د سفارت پر شاز ظفر له پرونی برید وروسته خپل کارکوونکي له سفارته وباسي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا خبره د دې وزارت یوه بیان کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه برید کې د پاکستان د سفارت سرپرست عبیدالرحمن نظامانی په نښه شوی و چې هغه ترې روغ وتلی خو د نوموړي یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې د دغه برید په اړه څېړنه وکړي او د عاملانو په وړاندې چې د ده په وینا په کابل کې د دوی د سفیر د وژلو هڅه کوله جدي اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په یوه ټویټ کې ویلي چې امنیتي ځواکونه به یې په دې اړه جدي څېړنه وکړي، عاملان به یې په نښه او عدالت راکاږي. کاغلی بلخي دغه راز په یوه بل ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره تلیفوني خبرې کړي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د سفارت پر شاز ظفر له دغه برید یوه ورځ مخکې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د هغو تروریستي بریدونو مخه ونیسي چې د دې هېواد له خاورې تنظیمېږي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ډېر مشران په افغانستان کې اوسي. هغه ډلې چې تېره اونۍ د پاکستان له حکومت سره هغه اوربند چې د افغان طالبانو په مرسته شوی و مات کړ او د پاکستان د حکومت پر ضد د بریدونو د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیانو د بریدونو لپاره کار واخلي. د پاکستان د سفارت پر شاز ظفر د برید تر څنګ پرون په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پر دفتر هم برید وشو. ښاغلي حکمتیار په یوه غږیز پیغام کې دا د ده د وژلو لپاره د هغو لخوا یوه ناکامه هڅه وبلله چې د ده په وینا له دې مخکې هم کړې وي خو بریالي شوي نه دي. نوموړي د دغه برید څرنګوالي او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
دا ځل دا نامردان د میرمنو چادرې کې راغلی او انتحاري واسکټونه یې ماغوستي. له راتلو سره سم یې په داسې خلکو باندې ډزې کړې چې له جوماته بهر په لمانځه ولاړو. په دې حادثه کې موږ یو شهید لرو او دوه زخمیان، دواړه انتحاري اجیر جنګیالي پرته له دې نه چې خپل هدف ته ورسېږي وژل سوي، او دا به معلومېږي چې دا کار د چا له لورې شوی.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا له پوځي برید وروسته په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام په وړاندې جګړه کوله، په 2010 کال کې د اشرف غني په مشرۍ له حکومت سره سوله وکړه، وروسته کابل ته راغی او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته سره له دې چې ډېر پخواني جهادي مشران له دې هېواده ووتل تر اوسه په کابل کې دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې د حکمتیار په څیر تر اوسه په کابل کې اوسي د حزب اسلامي د مشر پر دفتر دغه تروریستي برید په کلکو ټکو غندلی. ښاغلي کرزي په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان پر خلکو او مشرانو حملې د ده په وینا د هغو دښمنانو کرغیړنې هڅې دي چې هدف یې د افغانستان کمزوري کول او په دې هېواد کې د تفرقې خپرول دي چې هیڅکله به هم د هدف ته ونه رسیږي. په کابل کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د ډېرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې حمله وشوه او په همدې پلازمېنه کې د حزب اسلامي پر دفتر هم یو خونړی برید وشو. په دې اړه نوریاس نوري د دې کوند له ویان شبیر احمد ابراهیمی څخه پوښتنه کړې چې د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تاسو څه فکر کوئ چې دغه برید به د چا لخوا شوی وي؟
لا ډیر وخت دی چې موږ قضاوت وکړو چې د دغه برید عاملین څوک دي. خو دومره ویلی شو چې دا بریدګر اجیر جنګیالي ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنانو لخوا لیږل شوي تروریستان ول، او خوشبختانه چې زمونږ د امنیتی مسؤلینو لخوا او مجاهدینو لخوا په موقع سره مخکې لدې چې دوی خپل ناولي هدف ته ورسیږي وژل سوي دي او ختم شوي دي.
تاسو وایئ چې دا بل وخت مخکې وي چې دغه برید د عاملانو په اړه انڅه وویل شي، څومره هیله من یاست چې د دې برید په اړه د څېړنې په نتیجه کې به څرګنده شي چې تر شا یې چا لاس درلود؟
موږ هیله لرو چې د دغه برید په رابطه مزید تحقیقات وشي، لازم تحقیقات وشي تر څو د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې اصلي عاملین تشخیص شي.
د حزب اسلامي یو ویان شبیر احمد ابراهیمی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سندرو ملمانه پروګرام درو چې په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو راپورونه بل راپور هم یعنی لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي افغانستان باید د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې درناوی وکړي. یوناما دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د ډسمبر 10مه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین له پای ته رسیدو سره هم مهاله لمانځل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان باید د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د ټولو مادو درناوی وکړي. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي د دسمبر 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې له 15مې کلیزې سره هم برابره ده. د یوناما په وینا افغانستان هم د بشري حقونو دغه نړیواله اعلامې لاسلیک کړې او هرې مادې ته باید درناوی وشي. یوناما وایي ټول افغانان د کرامت، برابري او ازادۍ مستحق دي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې د دغه اعلامې درېمه ماده یې چې وایي زه د ژوند حق لرم او هم حق لرم چې په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما که څه هم په ټویټ کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو یادونه نه ده کړې خو ډېر ځلې د طالبانو لخوا د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې حقونو ته چې د طالبانو په څه باندې 15 میاشتو واکمنۍ کې تر ډېره تر پښو لاندې شوي پر درناوي ټینګار کړی دی. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه هغه اساسي لاملونه بلل کیږي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. د نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع شوي او ډېرو ښځو هم په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب په برخه کې پانګونه او ملاتړ کوي. د امریکا سفارت دغه څرګندونې پرون په یوه ټویټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوال 14 ورځني کمپاین ته په اشاره کړې او ویلي دي چې له اقتصادي پلوه د ښځو امنیت ته وده ورکول او جنسیتي نورمونو ته رسیدګي کولی شي چې دوی تر ډېره د جنسیت پر بنسټ د تشدد له خطر سره مخامخ نه شي. متحده ایالاتونو که څه هم په مشخص ډول د افغان ښځو یادونه نه ده کړې خو په تیرو 2 لسیزو کې په هره برخه کې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره ډېرې هڅې او لګښتونه کړي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو دغه 14 ورځنی کمپاین د نومبر له 15مې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پیل شوی او د دسمبر تر 10مې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2008 میلادي کال پیل شوی هدف یې په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي. دغه کمپاین همدارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو، د ملاتړ زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یوه نړیوال اقدام غوښتنه کوي.
د فوټبال نړیوال جام منځلوبو ته پرتګال، برازیل، سویس او جنوبي کوریا هم لار پیدا کړه. د ګروپي سیالیو په وروستۍ ورځ غانا، یوراګوای، سربیا او کامیرون هغه لوبډلې وې چې له مخکې تک پات شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالیو وروستۍ لوبې هم تر سره شوې چې سویلي کوریا په یو په زړه پورې لوبه کې 2-1 پرتګال، یوروګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، استرالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلي کوریا د 14 غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوبو ته ووتې. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او